درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شپې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه شپږ نیوي د لیندې یقوس نولسم او د میلادي 2010 د دسمبر لسم. د ازاري رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په بادغیس کې د افغانستان د حلقوي سړک د کار د پیلېدو او نور موضوعاتو د تفصیل تر وړاندې کولو وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو. ولسمشر غنی نن بادغیس ته سفر کوي. د فلسطینی ادارې مشر د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې په اعتراض کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره نه ویني او عراق د داعش په وړاندې بشپړ بری اعلان کړ. د خبرونو تفصیل په بادغیس کې نن د ولسمشر په ګډون په مراسمو کې د حلقوي سړک د پاتې برخې کار پیلېږي. ولسمشر غنی وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسیا د پراختیایي بانک سیمه ییز مشر به نن یک شنبه بادغیس ته ولاړ شي. ولسمشر غنی به له لامان سیمې څخه د بادغیس تر مرکز قلعه نو او له هغه ځایه د قادس ولسوالۍ تر درۍ بوم پورې د حلقوي سړک د پروژې د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. دا پروژه د آسیا پراختیایي بانک تمویلوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې به نن یک شنبه په درېیمه یا وروستۍ یوریزنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا یوریزنۍ سیالي د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي د سیالیو لپاره کیږي. تر دې وړاندې په تیرو دوو سیالیو کې یوه افغانستان او بله ایرلند ګټلې. نننۍ سیالي د دې لړۍ ګټونکی ټاکي. دا سیالي د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي. د ننګرهار چارواکي په کاماو بې سود ولسوالیو کې د ښځو لپاره د چرګانو ساتلو او هګیو ټولولو د 1500 فارمونو د جوړولو خبر ورکوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم په دې فارمونو کې لږ تر لږه 13 میلیونه افغانۍ لګیدلې دي. په خبر پاڼې کې د ختیځ زون د باغداري او مالداري د ملي پروژې د مشر ګل سیرت ساپی په حواله لیکل شوی چې په جوړ شوو فارمونو کې د 15000 چرګانو د ساتلو امکانات شته او په ورځ کې 10000 هګۍ پکې تولیدي شي. په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې څومره شزی به په دې فارمونو کې کار کوي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه وغندله. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یک شنبه د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه ناچله وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه یې وغوښتل د بیت المقدس د مسئلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. لبلخوا د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په اړه په خبرګون کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پینس سره به ونه ګوري. د محمود عباس سلاکار مجدی الخالدی پرون شنبه وویل متحدو ایالاتونو د بیت المقدس په اړه داسې پریکړه کړې چې پر ټولو سرو کرښو تیریږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ګڼي او پر رسمیت یې پیژني. په همدې حال کې د مصر د ارتودکسي قبطي کلیسا مشر دوهم پاپ توازروس په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ډونالد ټرمپ پر پریکړې د اعتراض له امله له مایک پینس سره کتنی ته نه حاضری شي. مایک پینس به راتلونکې اونۍ منځني ختیځ سفر پیل کړي. د عراق حکومت بالاخره د داعش پر وسلوالو برای اعلان کړ. عراقي چارواکو پرون شنبه اعلان وکړ چې د خپل هیواد ټول سیمې له داعشیانو برتنی ولیدي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون موبایل
د انتصارات الكبيره التي حققها العراقيون على الارهابيين الدواعش
دوی عراقیانو له تیرورستانو داعشیانو جګړه ګټلې ده. دا خبر د ټولو عراقیانو لپاره زیری دی چې زموږ ځواکونو نن ورځ د ینوا ټاپو او انبار ولایت ټولې برخې ونیولې او د عراق او سوریې پر ګډه پوله بشپړ کنټرول لري. د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وسته والی ډلې په 2014 میلادي کال د عراق د خاورې دریمه برخه ونیوله. په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د مبارزې نړیوال ائتلاف چې امریکا یې مشري کوي پرون د عراقي چارواکو د اعلان هرکلی وکړ او پر ټویټر یې ولیکل چې د عراق د خوندي راتلونکي لپاره هڅو ته ژمن دی. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یک شنبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. جانسن پرون تهران ته ورسید. ایران ته د جانسن د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره د یوې ایرانی ولاسله برتانوي شزي نازنین زاغری راتکلیف او له ایران سره د نړیوالو د اتمی موافقې د برخلیک په اړه خبرې دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وای جانسن د ایران له بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره کتلی او سپینی خبری ورسره کړی دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاته ده. نن په بادغیس کې د ولسمشر په ګډون په مراسمو کې د حلقوي سړک د پاتې برخې کار پیل شي. ولسمشر غنی وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت د ماشومانو په اړه تکراری طرحې ولسي جرګې ته وړاندې کوي. د افغانستان دفاع وزارت په بګرام کې د پاکستانی بندیانو د بد وضعیت په اړه د پاکستانی رسنیو راپورونه ردوي.
د دې ترڅنګ د ورکشاپ کې د مستر تر سره کوم
دا به د ژوند په رنگونو کې واورې. دغه راز د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجی او و دقیقې شوې د ازلي رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د یو پلاوی په مشه بادغیس ته ولاړ شي. شغلی غنی او ورسره پلاوی به د افغانستان د حلقوي سړک د وی ډيري مهمه برخې د کار د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د حلقوي سړک د دوو برخو د جوړېدو کار مخکې هم افتتاح شوی خو د ستونزو له امله مختنه وتلله. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولسمشر غنی او ورسره پلاوی بنن په بادغیس کې د افغانستان د حلقوي سړک د دوو برخو د کار د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. د دې سړک یو برخه به د لامان سیمه د بادغیس له مرکز قلیناو او بل برخه به قلیناو د قادس ولسوالۍ له درې بوم سره ونښلوي. د ازادي راډیو د خبريال په حواله د سرک د دواړو برخو ټواله 80 کیلومتر دی. د بادغیس د فواید امیر ریاست مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې پروژه باندې شپږ 80 میلیونه امریکایي ډالر ولګیږي چې د آسیا پراختیایي بانک ورکوي. د بادغیس د ولایتي شورا غړي عبدالباسط سارم بیګا په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې بشپړېدل به د بادغیس او شاوخوا ولایتونو د خلکو پر ژوند مثبت اغیز وکړي.
یکی در تامین امنیت بسیار همکاری میکنه ما چون یکی از چالش های عمده در بادغیس
دا بعد امنیت لشو که دو سرم راست و کلیپ بادغیس که عمده ستونزه د امنیت کمزورتیا ده. دا به هم در از بادغیس د افغانستان له شمالی ولایتونو سره شوبونه شلوي. د خلکو او تجارانو لپاره به د موټرو کرایه هم کم کړي. د آسیا پراختیایي بانک په ورستیو کې وویل چې د بادغیس له درې بوم د فاریاب تر قیصار ولسوالۍ د 105 کیلومتر سرک جوړولو پروژه به هم تمویل کړي. دا په افغانستان کې د 2200 کیلومتر حلقوي سرک ورستی برخه ده. خو په بادغیس کې د مدني ټولنې یو غړي شمیل احمد مشال ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل چې د دې سرک د جوړولو لپاره څو واري تکل سوی دی خو کار یې نیمګړی پاتې سوی.
ما تعامل از خوشبین نیم ولی سفر رئیس جمهور به فال نیک میگیرم.
زه تر دې کړي خوشبینی نه لرم. خود ولسمشر راتک نیک پال کړم. هیله لرم چې دا وار به د سرک جوړولو کار عملاً پیل شي. د بادغیس خلکو په ورستیو 15 کلونو کې دا ارمان درلود چې هر قوي سرک دلته جوړ شي. خود پرانستل کې دوه پړې انګیزه نه لري ځکه دا کار خو هم سوی دی. د ازادي رادیو خبريال لسمي په خپل رپورت کې ویلي چې د لامان قلیناو او د ریبوم ترمنځ د سرک جوړولو پروژه مخکې و ترکی شرکت ته سپارل شوی و خو له تیرو درې کلونو راهیسې کار نه وسوي او بیلابیل دلایل وړاندې شوی. رپورت نو وایي چې دا ورته سرک جوړولو مسولیت یو هندي او چینی شرکت ته سپارل شوی دی. د بادغیس د فواید امیر رئیس عبدالله حمایت ویلی چې دا پروژه په دوه کلونو او شپږ میاشتو کې بشپړیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې بادغیس ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
و هم اوریدل چې ولسمشر غنی نن بادغیس ته ځي چې د افغانستان د حلقوي سړک د پاتې برخې کار پرانیسي. شغلی غنی پرون وویل افغانستان اوس داسې ډاډمنې ترانزیتي لارې لري چې یوه ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل شي. ولسمشر غنی چې پرون په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل هیڅوک د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د تجارتي اړیکو مخه نشي نیولی او له پاکستان سره د ترانزیتي ستونزو له کبله د افغانستان سوداګري نیمایي ته راکمه شوې ده. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
افغان ولسمشر وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې افغانستان د منځنۍ اسیا له لارې ډاډمنو ترانزیتي لارو ته لاسرسی پیدا کړی. یو شمېر هوایي کوریډورونه فعال شوي او هیڅوک نشي کولی د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا مخه ونیسي.
ترانزیت خواهرها و برادرها به صورت اساسی در حال حل شدن.
د ترانزیت ستونزه په اساسي توګه د حل کېدو په حال کې ده. د لاجوردو موافقه د افغانستان توکي ټول اروپا ته لیږدوي. باکو، باتومي او ترکیه ډاډمن بندرونه دي. یوه ورځ به پکې سیاست نه داخليږي چې له کبله یې زموږ د ترانزیت لارې وتړل شي. ولسمشر همدارس له پاکستان سره ترانزیتي ستونزو ته په اشاره سره ویل چې افغانستان ورسره دښمنۍ نه لري خو دا چې ستونزې جوړوي سوداګري ورسره نیم په نیمه راکمه شوې ده. له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په برخه کې جمهور رئیس ټولو دولتي ادارو ته خبرداری ورکړ چې له دې وروسته بهرني توکي نشي پیرلی. ښاغلي غنی همدارس ژمنه وکړه چې له دې وروسته به افغانستان ته د سوداګریزو توکو هر راتلونکی واګون به خالي نه بلکې بیرته په افغاني توکو ډک زی. د ښاغلي غنی په خبره افغان حکومت به د خصوصي سکتور په مرسته افغانستان له وارداتي هیواد څخه په صادراتي هغه بدل کړي خو دغه کار د افغان صنعتکارانو له مرستې پرته ممکن نه دی. افغان صنعتکاران که څه هم د ترانزیت په برخه کې د حکومت هڅې ستایي خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید پر خصوصي سکتور لا ډېره پانګونه وکړي. د صنایعو او معدن د خونی رئیس شیرباز کمینزاده په دې اړه وایي
یو وړاندیز لرم چې هغه وړاندیز چې زموږ تقریبا 500 شرکتونو غوښتل چې په دغه نمایشګاه کې ګډون وکړي. موږ د نمایشګاه یو ساحه لرو په چمن د حضوري کې. اجازه ورکو سکتوري خصوصي ته چې په ګډه د سکتوري خصوصي د معدن د خونې او د سره په ګډه موږ دا ځای جوړ کړو. انشاءالله امیدوار وو چې په آینده کې انشاءالله هلته یوه داسې نمایشګاه افتتاح کړو چې انشاءالله د موږ هیوادوال او ټول پرې وویاړي.
که څه هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان صنعتکاران او خصوصي سکتور د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې مهم رول لري خو افغان صنعتکاران وایي چې د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ یو شمېر حکومتي ادارې د دوی د ستونزو د حل پر ځای له دوی غیر قانوني غوښتنې لري او په دې ترتیب به مشکله وي چې خصوصي سکتور او یا صنعتکاران لا ډېرې پانګونې ته زړه ښه کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
ستاسو ژغ د ازادي پر چپو.
زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د باري شوترې د کلین خبرې کوم. د ما ولاندیز دادا چې په ګومیاسې مخ کې د ازري ولسوالۍ کې ډیر زیاتې لابونه راغلي او زیاتې ځمکه خرابې کړې وې. د هغه لپاره حکومت مرسته کړې ده او مرسته خلکو شخصي جیبو ته اچولې ده.
د افغانستان حکومت یې چې موږ په زندګیو کې یو ورځ هم څوک نه پرېږدو چې خپل ټیمې تیرا شي. زه د پاکستانیو بندیانو خبره نه کوم. زه دوی ته وایم چیلنج ورکوم. که دوی غواړي زه ورته ښیم چې دا د جیل کې پرېږده ټیمې تیرا ده نو دوی دې خلاص شي. که رښتیا داسې وایي منیش دا خبره کوي چې موږ یوه ورځ هم څوک چې غی پوره شي جیل دا خپل کوم حکم چې پیښ وي یوه ورځ یې موږ نه پرېږدو. زه یې ورته ښیم که غواړي زه یې ورته ښیم نو تاسو له لارې ورته ښیم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورېدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویبپاڼې پته ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. سات و بجه او 15 دقیقې دی. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ډیلی میل برتانوی ورځپاڼې په افغانستان کې پر هغو مظاهرو لیکنه خبره کړې چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په مخالفت رابلل سوي دي. د لیکنې په پیل کې په کابل کې د جمعې ورځې مظاهرې ته اشاره سوي چې د ورځپاڼې په حواله تر زرو زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د مظاهرې برخوالو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وغندله چې د چهار شنبې نه وخته یې په خپله وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او ویې ویل چې د امریکا سفارت به له تلبیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د لیکنې په حواله په کابل کې ځینو مظاهرچیانو هڅه وکړه د امریکا سفارت ته چې امنیتي تدابیر سخت دي ځانونه ورسوي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. ورسپنې په هرات کې هم د جمعې ورځې مظاهرې ته اشاره کړې چې شاوخوا 2500 کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه ورځ په کندز کې هم شاوخوا 1500 کسانو په یوه ورته مظاهره کې برخه واخیسته. په لیکنې کې ویل سوي چې د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د فلسطیني اعتراض کوونکو او د اسرائیل د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم شخړې سوي دي. خو د ورسپنې په لیکنه د ټرمپ وروستۍ پریکړې دی له نړیوالې ټولنې سره چې ټینګار کوي دغه لانجه دي د خبرو اترو له لارې حل سي په جنجال کې واچوه. کاناډایي آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال پرون د مدني په نوم د یوې وړې افغان نجلۍ پر مړینې لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د مدني د لندن د لیدو ارمان نیمګړی پاتې سو. د هغې کورنۍ تمه درلوده چې ځان دغه ښار ته ورسوي، خو اوس د شپږ کلنې مدني قبر د سربیا په یوه هدیره کې پروت دی. هغه د بالکان حوزې د دغه هیواد په سرحد کې په ریل ګاډي ووهل سوه او سا یې ورکړه. ډیجیټل ژورنال خپرونه لیکي د مدني پلار حسیني دوه کاله مخکې له افغانستانه په دې نیت ووت چې خپله کورنۍ بریتانیا ته ورسوي. نو له زرګونو هغو پناه غوښتونکو سره ملګري سو چې هڅه کوي د بالکان حوزې له لارې ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر دې حوزې غځېدلې لارې د 2018 میلادي کال له پیله رسمن د پناه غوښتونکو پر مخ تړل سوي دي. په لیکنې کې ویل سوي چې په کرویشیا کې مدینه او د هغې د کورنۍ 15 نور غړي د پولیسو لخوا ودرول سول او بیرته د سربیا سرحد ته ولېږدول سول. خو د مدني مور ویلي چې دوی د ریل ګاډي لوړ اواز واوري چې په چټکۍ د شالو لوري را روان وو او د هغې لور یې ووهله. د هغې د مړینې نیټه د نومبر 20 شول سوي. په لیکنې کې د بې سرحده ډاکټرانو په حواله ویل سوي چې وایي دوی معلومه کړې چې د روان میلادي کال د نومبر تر پایه پورې 143 پناه غوښتونکي د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ سیمو کې مړه سوي دي. د لیکنې په حواله ځینې د موټرو او ریل ګاډي په ټکر کې مړې سوي، ځینې ډوب سوي او نورو ځان وژنه کړې ده.
ساعت و بجه او اتلس دقیقې شوې. د افغانستان د عدلیې وزیر د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه ولسي جرګې ته ور وپیژندله. عبدالبصیر انور پرون شنبه د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل دغه طرحه په جامع ډول ترتیب شوې او د ماشومانو د حقونو ټول اړخونه پکې په پام کې نیول شوي دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د ماشومانو د ملاتړ په اړه یو شمېر قوانین تصویب شوي او حکومت بیا هم په دې اړه تکراري قوانین د تصویب لپاره ولسی جرګې ته وړاندې کوي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د عدلی وزیر وای د ماشومانو د ملاتړ د قانون په طرحه کې د ماشومانو او دوی د ستونزو د حل لپاره مهم ټکي په پام کې نیول شوی او له تصویب او نفاذ وروسته به له سرغړونکو سره جدي چلند وشي. عبدالبصیر انور د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې دغه قانون په هر اړخیزه توګه تشریح کړ.
په دغه قانون کې د ماشوم اساسي حقونه، د معلولو ماشومانو د توانمندۍ موضوع، ټولنیز ملاتړ، ښوونه او روزنه، فرهنګي وده، په اقتصادي برخو کې له کارګرو ماشومانو څخه پر ګټه اخیستنې څار، د ماشومانو سرغړونې، د ماشوم قاچاق او پیرودل او پلورل او له فحشا او جنسي تریو څخه د ماشوم ساتنه پکې په دقت سره ځای په ځای شوې دي.
د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې د ماشومانو د حقونو ملاتړ قانون په 14 فصلونو او 108 مادو کې ترتیب شوی او د کورنۍ او دولت مسؤلیتونه پکې هم ځانګړي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان ډیری ماشومان له بیلابیلو تاوتریخوالو سره مخ دي او په ځینو وسلوالو شخړو کې هم قرباني کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د تیر اونۍ په وروستیو کې په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر یوه نوې پالیسي ترتیب او په عملي کولو یې لاس پورې کړ. خو د ولسی جرګې ځینو غړو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون د طرحې له پیژندو وروسته وویل ډیری قوانین چې د ولسی جرګې لخوا تصویب شوي حکومت په سمه توګه عملي کړي نه دي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست وویل حکومت تکراری قوانین دغه جرګې ته وړاندې کوي.
که موږ تیروتنه ونه کړو د ماشومانو د ملاتړ په اړه لسګونه قوانین تصویب شوي او تکراری قوانین تصویبوو، دوه درې میاشتې وروسته به بل ورته قانون راشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له حکومت غواړي کوم قوانین چې د دغه جرګې لخوا تصویبیږي باید عملي شي، څو په بیلابیلو برخو کې د قوانینو د نشتوالي له امله رامنځته شوې ستونزې هوارې شي. د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه په داسې حال کې ولسی جرګې ته پیژندل کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې اوس هم په هیواد کې ډیری ماشومان له خطر سره مخ دي او له ستونزو ډک ژوند تیروي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستانی رسنیو هغه راپورونه راکړل چې پر اساس ویل شوي چې په باګرام محبس کې 200 پاکستانی بندیان په خراب حالت کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش پرون آزادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتو کنوانسیونونه په پام کې نیول شوي او د ټولو بندیانو دوسیې په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. په دې موضوع د شاه محمود شینواری راپور واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د یو شمیر پاکستانی رسنیو د هغو رپورټونو په غبرګون کې چې د باګرام په زندان کې 200 پاکستانی زندانیان په خراب وضعیت کې د بند شپې سبا کوي وای دوی ټولو کورنۍ او بهرنیو زندانیانو ته لازمه رسیدګي کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټولو زندانیانو دوسیې پر خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي او د دې بنسټونو د پریکړې له مخې اقدام شوی.
موږ په ټاکلي وخت ورته خوراک او څښاک برابرو او د رنګ مو دوی په خپل وخت عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي او هغه کسان چې په عدلي او قضایي ادارو کې خپل وخت پوره کړی وي د یوې ورځې لپاره هم هلته نه پرېښودل کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې هغه پاکستانی زندانیان چې په باګرام کې بندیان دي ټول وسلوال او د جګړو په ډګرونو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان وایي زیاتره تروریستان چې نیول شوي ډېره برخه یې پاکستانی وسلوال دي، خو ښاغلي رادمنش په افغانستان کې د پاکستانی زندانیانو د شمیر په تړاو څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمیر پاکستانی رسنیو رپورټونه خپاره کړل چې په باګرام زندان کې پراته پاکستانی زندانیان د بند سخت شپې سبا کوي. دغو رسنیو د یو شمیر زندانیانو له قوله لیکلي چې دوی ته په وخت خوراک نه رسیږي او دارنګه د اکثرو دوسیې بشپړې شوي ولې بیا هم له زندان څخه نه دي آزاد شوي. په ورته وخت کې د پوځي برخې کارپوه باري عارض وایي د افغانستان په زندانونو کې د پاکستانی زندانیانو موجودیت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ښکاره ثبوت دی.
پاکستانیانو په دې ډول څرګندونو ښکاره کړه چې هغوی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې اعتراف وکړ چې پاکستانیان په افغانستان کې نیول شوي دي.
ښاغلی عارض وایي بلخوا پاکستان غواړي افغانستان نړیوالې ټولنې ته د بشر حقوقو نقض کوونکی هیواد معرفي کړي چې په اصل کې دا حقیقت نه لري. دی وایي افغانستان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د پاکستانی تروریستانو لیست چې په افغانستان کې نیول شوي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وویني. جانسن پرون تهران ته ورسید. ایران ته د جانسن د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره د یوې ایرانی ول اصله بریتانوي شزي نازنین زغری رتکلف او له ایران سره د نړیوالو د اتمی موافقه پر برخلیک خبرې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وای چانسون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره کتلی او سپینی خبرې ورسره کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر تر اوسه په تهران کې له خبريالانو سره نه دی غږېدلی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې پرته له دې چې د نازنین زاغری رتکلف یادونه وکړي وویل چې بوریس جانسون له محمد جواد ظریف سره د دوه ګونی تابعیت لرونکو وګړو په اړه غږېدلی دی. په خبر پانه کې لیکل شوی دواړو خواوو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. دواړه په اصغر ده په اړیکو کې پر ستونزو ژغېدلي چې د ایراني ول اصله برېټانویانو په ارتباط په قنصلي چارو کې د بارونی چارو د وزیر اندېښنې هم پکې شاملېږي. نازنین زاغری رد کلف دوه کاله مخکې ایران ته تللې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. پر هغې تور لګېدلې و چې د ایران د حکومت د نرم سقوط د سیسې جوړوله. رد کلف له خپلې ماشومې لور سره ایران ته تللې وه. د هغې په اړه د پروپاګند یوې نوې څپې حتی داسې اندېښنې پیدا کړې چې پر هغې د زندان پر موده 14 کاله ورزیاتولی شي. نازنین زاغری رد کلف د رویټرز خبري اژانس له خیریه برخې سره چې تامس رویټرز فاونډیشن بلل کېږي د پروژې د مشرې په توګه کار کاوه. هغې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې ایران ته په شخصي سفر تللې وه. تامس رویټرز خیریه ټولنې هم ویلي چې زاغری یې ایران ته په رسمي کار پسې نه واستولې او ایران ته تر رسېدو وروسته هم کومه رسمي دنده نه ده ورته سپارل شوې. خو د برېټانیې د بارونیو چارو وزیر بوریس جانسن تیره میاشت خپل پارلمان ته په یوه وینا کې وویل چې زاغری رد کلف په ایران کې تر نیول کېدو مخکې ژورنالیستان روزل. د جانسون منتقدانو د دې خبرې تر خبرېدو وروسته شدید انتقادونه وکړل او وی ویل چې دا خبر د نازنین زاغری رد کلف وضعیت لا نازکوي او د بوریس جانسن د استعفا غوښتنه وکړه. د برېټانیې د بارونیو چارو وزیر د اعتراضونو تر زیاتېدو وروسته معذرت وغوښته او وی ویل چې نازنین زاغری رد کلف په ایران کې هیڅ مسلکي مسؤلیت نه درلود. د نازنین میړه ریچارډ رد کلف ویلي چې د بارونیو چارو د وزیر تر خبرو مخکې د هغه ښځه له توقیفه خوش کېدو ته ډېره نږدې سوې وه. خو اوس د ایران حکومت د نازنین زاغری رد کلف لپاره د رژیم پر ضد د تبلیغ په تور نوې دوسیه جوړه کړې ده.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسیا د پرختیایي بانک سیمه ایز مشر به نن بادغیس ته ولاړ شي او د افغانستان د حلقوي سړک د پاتې برخې کار به پرانیزي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې به نن یکشنبه په درېیمه یا وروستۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا مسابقه به د دواړو ټیمونو د لړۍ ګټونکي معلوم کړي. د عربي ټولنې یا عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپله غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه وغندله. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستي پریکړې په اړه په خبرګون کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پنس سره نه ویني. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
نوم یې عبدالباقی بطرزای دی. پکتیا ولایت څخه کار مې فعلاً په پانتون کې محصل یم. د دې ترڅنګ د ورکشاپ کې د مستردوب ترسره کوم.
د محصلې کارونو خو به تیر شو ځکه هغه چاته معلوم دي چې دلته درس په ویل کې د کوم توکو مستری توپ کېته.
د وړو نو موټرو د 2000 سیستم چې دی دغه مستردوب کو دی پټرول ریزلټ ورکشاپ لري.
نو کته یو خو مستردوب کې او بیا پانتون مرسر وای سخت نه ده درته؟
سخت دی خو بالکل ځکه دوه کارونه سره کی سخت تمامي راته خو د اقتصادي مشکلات له وجهي مجبور یو چې تاسو کارو
ته د میاشتې څومره عاید لري د مصرفوب له طریقې چې خپل پانتون پیوې او نور کوم مصارف چې یو کی
د میاشتې د خپل نور سره چې ز مستری ما ورکشاپ کې یو کار سره کوم تقریبا ز خپل ځان ته لزر او 15000 دوم راید برابر ونیش.
د پدې باندې څه پانتون نو د کوم مصرف کې
د خپل ځان مصرف او د پانتون مصرف کول شم چې بده فرق نه تان.
ها ته خو مستری ته خو فزیکی کار زیات ته سړی ډیر پازابی کیم سړی کیم کله چې بیا د امتحانونو یاد ازموینو وخت دی هغه وخت کې بیا څه کوي
هغه وخت کې بیا خپل ورور سره یا هغه اهلم اجازه اهلم چې ترسو هغه خپل محصول د پانتون کې
هر ورځ چې استاد رضایت من پښتنه بدر نه کوي نو هر ورځ بیا درس ویل شي.
بالکل د شپې له خوا کولای شو درس ووایي او د ورځې خپل دکان کې چې کله مصرفیتونه نه وي هغه وخت کې کولای شو درس ووایي.
چې د ورځې سره ډیر زیات ستړی شي ته پانتون تر شل پانتون بیا دکان ته لاړ شي ته بیا مصرف ټوب کې فزیکی کار ډیر کې ستړی کیږي څنګه کولای شي چې بیا د شپې درس ووایي.
دا هو عادت شوی سمر سره ځکه اول وختو کې مونږ نشو کولای دومره فرا هم درس ووایو مغه ځکه زه د دی اول تر اتم سیمه فور اول مرام بغل بعد بیا یو زره لږ مشکلات و دی موټر و هله مغنه ورسه سر مې لک خوښ شو د مکتب هم را نفاده شو هم دا قسم مستورتوب هم را نفاده شو بیا ورسته بیا هم دی اقتصادی مشکلات لواجی بیرته بیا مستورتوب شروع کو او خوکه ورسته مکتب می ویلو مکتب نه فارغ شو اوس پهلا مسیل
او اوس به بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی
تشکر از شما.